سلامونه، ستړي مشه. زه صفي الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه ماخامنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله 16 کسان وژل شوي او شاوخوا 110 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړې ده. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوي دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوي دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورې. له ازادي راډیو خبرو ته اغوګیست. د سولې او سیاست په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کابل ته تللې ده او هلته یې له ځینو طالب چارواکو سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې اغلې روزمیر دی کارلو په لومړنۍ لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. د دغه سفر هدف د دوحې د پروسې تعقیبول یاد شوي. دا پروسه د 2023 کال په مې کې د سرمنشي انتونی ګوتریش پیل کړه چې موخه یې له افغانستان سره د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دیره اسماعیل خان کې د چاودنې له امله و کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا دا ځان مرګ برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحیدالله جاګري په شمول 8 تنه وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن وویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا وویل تیره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بخښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه وار بشو ده پروگرام ده مهم و مطالب و معرفی تا. په افغانستان کې وروستیو واورو او سختو بارانونو په بیلابیلو سیمو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي.
دا محمد یوسف حماد د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان چې د واورو بارانو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې ویل. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د سوریې حکومت او کرد ځواکونو موافقه کړې په خپلو کې اوربند وغځوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم زه صفي الله ستان اگزای ښه راغلاست. وایم را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو او بارانو له امله له 16 ډیر کسان مړ شوي او له 100 ډیر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبله او زیانونو په اړه باندې خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 318 کورنۍ زیانمنې شوی او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوی دي.
دا درنو وارو او بارانو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله ځای ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امریکې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوی. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. پم دې حال کې د ځانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورو لامل ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمیر کورونه ویجاړ شوی او ځینې لارې د تګ راتک پر مخ تړل شوی. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لامل د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوی دي. نو موري د غراز یو ویډیو چې د پوینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاری چې د خپل هغو پسونو په لټه کې د چي تر واورو لاندې شوی دي. په ویډیو کې د غشپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سیراتیر شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج را له یو ټولګب زم دغه سي کتر ویولو دغه سي ټیل ورکم دغه لان دغه تا لان چړ تور سولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته منګرا اوس را وېسته یو دلته دي یو پنځه بزی ملال کا پنځه بزی را وېسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل آن روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوي. دی وای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوې تګ راتګ لاري بندې کړې دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لاري بندې دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستي بارانونو او واوري لامل د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډیری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د هوا له کېدو وروسته پرانستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیر چهار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نو موري له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوې دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلي دي په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ رواداري له لوري خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټي کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیه تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټي کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څومره د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه بختری جمعه د جنوري 23مه په خپل ایکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونی او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوې ویلي، د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نه سي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل،
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کېږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کېږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهېږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصول خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل،
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړولو لپاره داسې اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه د قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقوقو د بنسټ رواداري لوري خبره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نولس ماده لري. رواداري بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملای هبت الله لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د خوځو ماشومانو او مذهبي لګکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د سوریه حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې په خپلو کې اوربند وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د شوي اوربند د اعتبار موده نن شنبه پای ته رسیږي. دا اوربند د سوریه د هغو سیمو د راتلونکي لپاره ډیر مهم بلل کیږي چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فرانس پرس خبری آژانس د دوو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د سوریې حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې د دوی ترمنځ شوی اوربند د یوې بلې میاشتې په مخه وغځوي. د سرچینو په دې شرط خبرې کړې چې هویت به یې نه افشا کیږي. د سوریې حکومت او کورد ځواکونو SDF تیر سه شنبه په خپلو کې پر یو څلور ورځنی اوربند موافقه وکړه چې د نن ورځې تر پایه اعتبار لري. خو د کورد ځواکونو یوې سرچینې فرانس پرست ته تایید کړه چې دا اوربند ښایي تر هغه مهاله وغځول شي چې دواړه لوري په خپلو کې دواړخیز سیاسي حل ته ورسیږي. په دمشق کې د سوریې یو دولتي چارواکي هم اژانس ته وویل چې ښایي اوربند تر یوې میاشتې پورې وغځول شي، چې یو دلیل یې د هغه په وینا له سوریې څخه عراق ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بندیانو د لیږد د بهیر بشپړېدل دي. ورسته له دې چې د اس ډی اف تر ولکې لاندې پراخې سیمې حکومت ونیولې، واشنگټن وویل چې د داعش ډلې 1000 تنه بندیان به د عراق زندانونو ته انتقال کړي. تمه ده چې دا بهیر به څو ورځې دوام وکړي. داعش ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پر ډیرو سیمو ولکه ټینګه کړه، خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د کورد وسلوالو په ملاتړ دې ډلې ته ماتې ورکړه، او د دې ډلې زرګونه مشکوک وسلوال او د هغو د کورنیو لسګونه زره غړي یې بندیان کړل. د سوریې د ولسمشر احمد الشاره په مشرۍ ځواکونو د 2014 کال په پای کې د بشار اسد حکومت نسکور کړ، او له واکمنېدو وروسته یې هڅې پیل کړې دي چې خپله ولکه ټول هیواد ته وغځوي. د شره حکومت اوس هڅه کوي چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خپل اړیکې بیا ورغوي. د کورد ځواکونو سرچینو ویلي په دمشق کې د امریکا د سفیر تمبرک په وسیله نوی حکومت ته یو طرحه سپارلې ده. د دې طرحې له مخې د سرحدي لارو اداره چې د دمشق یوه مهمه غوښتنه وه حکومت ته سپارل کیږي. په دې طرحه کې دا غوښتنه هم شوې چې دمشق به د اقتصادي سرچینو په تیره د سرحدي لارو او تیلو د عوایدو یوه برخه کورد میشتو سیمو ته ځانګړې کوي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د سوریې پاوځ د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پرمختګ پر مهال د تیلو پراخې سرچینې ونیولې، چې د سوریې د تیلو تر ټولو پراخه ساحه هم پکې شامله ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مای ګاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په خاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وايي په افغانستان کې د پېټرول او ډیزل او بای د بیساری یا ډیرو لوړې دوه عمل اړشوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خود موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداري ورکوي چې کدا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولای شي. جزئیات په دغه رپورت کې
د ای اواخره تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوجای خودم داره او بدیای خودم داره، خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سمیولا و وی په دې ورسته کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پېټرول او ډیزل د بیل وړې دو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موږ د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه لکندز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیل مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي، د غاز حواله داده چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2 نیم زره پوری کیږي.
اوتومات خرچه غاز شاست.
خو سمی الله خبرداري ورکوي چې غازی موټرونه په ځنګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتل له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې او فوسیلی سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولې دي. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بوت موټر ما غازی نه بود، د تیل بود.
مصرف په خو از ما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، یو
لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیل لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوخی زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازې مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل او د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ال پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ال پی جی پرزجات او قطعات
د ال پی جی سیستم خپلې ځانګړي پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو. هر ډول موټر ګازي کېدای شي، ان برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کېدو امکان لري. د ال پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وايي کدا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کیږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1413 ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ال پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1 میلیون ډالر په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمینه د نجیب الله خیل په دغه ریپورت کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دولر پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمیر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 200 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداري او غیر میوداري ونی کری، همدارنګ اته سړی خونی پروژه هم دلته منزور سوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 120 متر غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګ 9 کیلومتر سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زای اوسیدونکو د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې روغتیا کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلک دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاری زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات نور دا بل کاریزم دل تست په دې څنګه بل کاریزم ست دغه د زو بل دی وسنه لر شوې کاغو اتی دې ته آماده دي سدي وچ سي کدهغه خلق لم سره کومک کو کی او د خدای پلاز یو شفقت را باندې وک مو دغه کاریزه باندې کار وک دغه باندې کار کیږي دغه کاریز نه کم وسه خلق نور څپ وس کنست
بلوری ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیلو ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل
غریب خلق دی دې ته ډېر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته په دې باندې د خلکو هم ډېر الحمدلله دغه د مسکینانو سې کوم مسکینان دي یا هغه د هغو ډېره بسنه پې کېږي او نور هم توقع لرو سې موسسې کومکونه وکوي او له دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لارې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاوو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د پاسین ترانسپورت اونر اسوسییشن صدر او زنګلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د غټ ایشو دا ترخم باندې کوم غریب زمګه طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې ګڼ په 500 زرګو خبره و ډیر مشکلات زمګه عوامو ته دغه خبره چې دا سیستم ایجنټان تاسو موږ غټ ایشو دا غریبانو اوسم په الریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک جوړ دی او ګیر پښې وی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډي خوختي چار دلته جوړ دي دا ایشو غني دي موږ تاسو اوس موږ ته لانجو جوړ دا تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس موږ راغلی دی وختیم لور نیکو تل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ ته کوم ایشو راغلی چې دا موږ ته ختم کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدي انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشوریم انګورا دی بارډر د بندش تلورنی میشت کیږي چې باندې کسانګ چې نور بارډرونه په قبایلی سیمه کې دي زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده د جنگزده علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بارډرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کښ سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي کسٹم ایجنټان دي اغم د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ منوي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
تو ان افغان صدرانی ما اول د اوتاخ تجارت د خوست څخه کنسولر مرشکی چې د افغانستان او پاکستان بارډرونه بستاري په مکمله توګه په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک کوم نه پاکستان تر ته دی غیر افغانستان تر ته دی به انتهای زیات مشکلات سره مخامخ دي مالونه ویلوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول بلکې په کورونو په عربون روپیه وبس حسابونه پر ته دي. نو مو دا غا د ټولو حکومتونو څخه دا اله چې د خپل منځ کې کینی اگر نړیوال تجارت ته اصول دي دی ګوندې توپ څو اصول دي هغه اصول باندې باندې فلوس کی تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې ته ونه سنور مخامخ کې هغه د توانونه خلاص شي.
ملک عبداللہ خان دے شمالی وزیرستان دے غلام خان بارڈر دے سبزی دے میوے دے اتحادی مشر پیز بند خبر کن کم دے افغانستان سر پینزہ بارڈر دی دا مکمل باندی ون ولس پا مشکلات سر مخمختا کپول ہے طرف تا دا کپول ہے طرف تا دا چکی ما پښتانه علاقہ دو آغا د چمن نروان سا تر غلام خان انگور اڈے پیرے پدا آغا بارڈر بندے میز رزگار دا بل رزگار دے میز دے پښتانه پہ علاقے شا نشتا نا دے میز پہ علاقے شا پہ کریشتا بارڈر چکیم دے افغانستان سر میز بارڈر دی کا پول اے خوتا پښتون دی یا دا آغا بارڈر پہ انتظار بندے دی کا پول اے خوتا دا آغا بارڈر چے باند وی ونڈر ولس دے تکلیف سره مخ مخ وی کہے طرف تا وی کہے وی طرف تا دی نه مهربانی دا وشی د بارډر دا د کاروبار په هیڅ بندې دا کاروبار دے پر دا بارډر کولاو شي چې دا ولس غون پرزګار شي او دا تکلیف ختم شي خوشاله.